آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د آزادۍ په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم، د خبرونې تمو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د په وروستي راپور او همداراز په دې خبرې کې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې د لا انزوا او کډ تعامل په لور روان دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو او جنو د وضعیت په اړه د اندیشنو د زیاتېدو په دوام کې د ملګرو ملتو امنیت شورا د روان سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په روان غونډه کې باید افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي روزوا او تنبایو درې میاشتنی راپور د افغانستان د وضعیت او په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت په مسالو متمرکز وي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نوي قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندیښنې لا پسې زیاتې کړي دي. همدې قانون ته په اشاره د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. رینا امیری د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون له عمومي ټولنې د ښځو بشپړ ایستل بللی دي. هغې په متحده عربي اماراتو او قطر کې د دغو هیوادونو له چارواکو سره د طالبانو د دې قانون په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. آغلی امیری طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې د کورنۍ او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لار دا ده چې افغانانو ته حقونه ورکړي او د دوی حقونو ته درناوی وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي چې داعش خپلو کسانو ته لارښوونه کړې چې له افغانستان په نورو هیوادونو کې حمله وکړي. سرمنشي امنیت شورا ته په خپل راپور کې د طالبانو او القاعده ترمنځ د همکاري او افغانستان ته د القاعده د قمندانانو د تګ یادونه هم کړې ده. ملګرو ملتو دا هم ویلي چې د القاعده دوه مشران په ورستیو کې له یمن څخه افغانستان تللی دي. سرمشی په خپل راپور کې د طالبانو په منځ کې د القاعده د غړیو یادونه کړې او ویلي دي چې د دې شبکې لیبیایي قومندان عبدالعظیم بن علي د طالبانو د کورنوي چارو وزیر سراج الدین حقانی سلاکار دی. دا ډول مسائل د طالبانو تر واک لاندې افغانستان تعامل ته نږدې کوي او کیلا منزوی کوي. په دې موضوع له خپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. په جرمنی کې د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اکمر، د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد زمان ستانیکزی او همدارس پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز زموږ ملمانه دي. لومړی جانباز صاحب، تاسو مهرباني وکړئ د ملګرو ملتو سرمشي امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې ما هم ځینو برخو ته اشاره وکړه یادونه کړې چې القاعده په خو هم په افغانستان کې حضور درلود، البته وروسته لدی چې طالبان واک ته ورسیدل، او کله ناکله د شبکې د غړو په اړه په بیلابیلو رسنیو کې یا د بیلابیلو چارواکو لخوا یادونه شوې دي. خو امریکایي چارواکو او ځینو نورو استخباراتي سرچینو ویلي دي چې شمیر ډېر نو، لیکن د سرمشي په دې وروستي راپور کې ویل شوې دي چې د القاعده شبکې د غړو شمیر په افغانستان کې زیات شوی دی. د دې مطلب څه دی؟ آیا فکر کوي چې یو وار بیا د القاعده شمیر په افغانستان کې هغه حتی زیاتی دون که ده چه نریوالو تبیا گواش و خطر پیش کی؟
دا راپور دغه حیات دخوا چه ترکیب شوه دا حیات خو هم دا همدی هوادونو دا استازو دخوا سخه ترکیب شوه. یعنی پدی مانا چه اساسی غد پدی حیاتی بیا هم دمده و وقتل و مقتدر و هوادونو دا استازو دغه چې هغه زرکتور چې دا هیوادونه لري نور هیوادونه په نه لري، که نور هیوادونه هم ته د حیات کې دي خو هغه هم د همدغو غوښتلو هیوادو یا مقتدرو هیوادو د منابعو څخه استفاده کوي، چې هغه استخباراتي معلومات دي، هغه امنیتي معلومات دي، ځکه چې د دوی لاسرسی دننه په افغانستان کې زیات دی. په دې ترتیب موږ وینو چې هغه کومه رویه یا هغه کومه روحیه چې مقتدرو هیوادو مخصوصا غربي هیوادونه او د اروپا اتحادیه په توریزه توګه درلوده، مخکې د طالبانو په استقامت کې چې یو نوع نرمش لیدل کېده، یو نوع تساهل لیدل کېده، یو نوع نرمالایزیشن چې دوی ورته ویل د طالبانو ته موږ وګورو دغه ټولې غونډې چې وشولې په دوحه کې، نو دا یو رقم ته تعامل و، یو رقم ته سازش و، او یو رقم ته هماغه نرمش سازی و، یا په اصطلاح نرمالایزیشن و، چې دوی دغه خط مخ ته و تر څو طالبان په یو ترتیب دغه د ملي اجنډا کې را داخله کړي، هغوی ته ځینې ټکي په زغره ووایي، ځینې برخو کې ورته انعطاف وښیي، بشري کومکونه داسې الفهم و، ګرچې متاسفانه چې هلته د افغانستان د مدني ټولنو او د نورو ډلو او سازمانونو غږ پورته نه شو. یعنې په مدني ټولنې په یو ترتیب ووښتل متافظي وکړي، دوی ته دوی سره یو لوی تفاهم، اساسي تفاهم نه لري، یو لوی تفاهم وښیي، خو متاسفانه چې داسې لیدل کېږي او تر ډېره بریده دا اوس روښانه ده چې مدني ټولنه مخصوصا غربي هیوادونه د منطقې هیوادونه په کور جدا وغږېږو، خو غربي هیوادونه چون د دوی غږ په دغې حیات کې ډېر زیات دی، دې نتیجې ته بالاخره رسېږي چې طالبانو سره د نرمش د پالیسي نه نور باید داسې
اتمر صاحب تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو نظر څه دی؟ دا موضوع چې د ملګرو ملتو سرمنشي مطرح کړی ده چې د القاعده غړي افغانستان ته روان دي، دا څومره جدي ده؟
جناب جان باس صاحب ته، جناب ستانکسي صاحب ته، اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکیلی
سلامت.
یقینا یو فرصت و، لکه جان باس ویل، د طالبانو د پاره چې دوی په دغه موده کې دا ثابته کړي چې دوی د هیڅ ترهګرې ډله سره خواخوږي نه لري، او افغانستان به د هغه تعهداتو پر بنسټ کوم چې دوی د امریکایانو سره په دوحه کې درلوده، په هغه ترتیب افغانستان به د هیڅ هیواد د پاره د خطر ځای ونه ګرځي. خو متاسفانه سره د دې نه چې ډېر غږونه په طالبانو باندې وشول چې دغه فرصت په ختمېدو دی، تاسو د دغه فرصت نه استفاده وکړئ، خلکو ته ورشئ، د ترهګرۍ نه ځان لرې وساتئ. هم هغه دوستانو چې دوی سره د دې د قدرت په رسېدلو کې همکاري او مرسته کړې وه، نن دوی انتقادي او دوی ته تروریستان وایي. زه داسې فکر کوم چې د ملګرو ملتو سرمنشي خو د ځان نه دا خبره نه کوي او نه شي کولی، هغوی په اسنادو شواهدو باندې او په احصایه باندې خبرې کوي، او دا چې به نړیوال دوی خبرې اوري او په هغه باندې دوی څومره باور کوي، دا خو یو ډېر مهمه خبره ده. یو خو دا ده چې دغه ترهګرې ډلې القاعده ده، که داعش دی، که ټي ټي پي دی، که نور د منځني اسیا هیوادونه ترهګرې ډلې دي، دا یقیني ده چې په افغانستان کې دي. او مونږ د دې شواهد مثلا د خپله د زواهري د وژل کېدو په قضیه کې ګورو، او په دې وروستي وختو کې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، نړیوال ترهګرې ډلې هڅول کېږي چې دوی افغانستان ته لاړ شي، اولته د دوی دپاره خوندي ځایونه شته دي او امکانات د دوی په اختیار کې ورکول کېږي. پاتې شو د القاعدې خبره. د القاعدې سره د طالب مشرانو نږدېوالی، دوی سره خپلوي، دوی سره تګ و راتګ، دوی سره خونشریکي، دا د چا نه پټه پاتې نه دی. د دوی په منځ کې خپلویګانې ودونه دا خبرې دي، او دغه امکانات عربي هیوادونه هم دوی ته ورکوي، او دغه د القاعدې مشران او د القاعدې ځینې هغه کسان چې دوی شیخان دي، په دغه برخه کې دوی سره مرسته کوي، دوی ته لابیګري کړی. نو اوس لکه چې دوستانو ویلې، زه هم په دې عقیده یم چې نړۍ تر اخره پورې دوی ته صبر نشي کولای.
اکبر صاحب تاسو ویل چې طالبانو ته یو فرصت تو یعنی فکر کوي چې فرصت یې له لاسه ورکړی دی که لا هم فکر کوي چې لا فرصت شته؟
لا هم فرصت شته، په شرط د دې چې طالبان عمل کوي په دغه خبره باندې کوم چې دوی تعهدات کړي دي، په هغه ژمنو باندې په تعهداتو باندې دوی عمل کوي. تاسو په دغه رسنیو کې مونږ د شهاب الدین دلاور خبرې، د ملا برادر خبرې په دوحه کې واورېدلې، د ستانکسي صاحب خبرې په دوحه کې مونږ واورېدو، او همدغه خبره کوله چې مونږ ټول حکومت نه غواړو، مونږ به بین الافغاني مذاکرات ته ورشو، د ښځو تعلیم آزاد دی، د ښځو کار آزاد دی، هیڅ نوی فشار به مونږ په خلکو باندې نه راولو. دا زمونږ اوسني حکومت به کوم چې مشترک حکومت دی، کوم چې د بین الافغاني خبرو اترو له لارې منځته راځي، دا به یو هم مشمول او مشترک حکومت وي. په افغانستان کې به ټول قومونه، ټول ولسونه په دغه حکومت کې شریک وي.
استاد ستانیزی، د دوحې په موافقه کې دا ویل شوي ول چې طالبان به ترهګرو ډلو ته پناه نه ورکوي، اما که چېرته د دې امنیت شورا ته د سرمنشي راپور ته توجه وکړو، په دې کې ویل کېږي چې بېلابېلې ترهګرې ډلې په افغانستان کې شته، خصوصا القاعده، نو په دې د دوحې په موافقه کې له دې لویه مسله فکر نه کوم چې وایي یو خو دا ده چې بهرنیان به وځي او په مقابل کې به دوی دا کار کوي، بل کومه داسې غوښتنه خو له طالبانو فکر نه کوم چې شوي وي چې دوی ومني. نو که چېرته داسې شوي وي چې طالبان بیا هم القاعده ته پناه ورکوي، د دې په وړاندې به د نړیوالو عکس العمل څه وي؟
اس ټولونه کې هغه یو انقلاب راځي. انقلاب مقصد یو ډېر بنیادی او ډېر عمیق سیاسي تغییر راځي. هغه شی چې مخکې لږ نه پلان شوی، لکه په تار د مثال د طالبان په مورد کې، هغه طالبان چې په د یو مخالف ګوند په صفات کې وو، هغه خبرې ځان ته چاله لري، مونته که هغه د دوی هدف هم وو، دغه هدف یرغمال ونیول شو پس له دې چې دوی قدرت ونیو. اوس که دا د دوی قدرت نیول له یو بل موضوع سره د استعارې له مخې نه وایو، کله چې تاسې ونی چې یوه مرغۍ په یوه دام کې بندیږي، مرغۍ خو هغه دانې پسې ځي، هغه شی چې ورته مهم دی چې ژوندو کې دانه وخوري، هلته که کومه دانه د لومې یا شی ونی ممکن توجه ورته ونه کړي، اما هغه که ولویږي هم په دام کې نو فکر کوي چې دا یو تصادف و. په دې چې مرغۍ د سیاد لاس نه دی لیدلی، د سیاد پلان یې نه دی لیدلی چې دا یو تصادف نه و، دا یو پلان و چې دا مرغۍ په دام کې راولي. اوس که راسو د افغانستان په انزوا کې ساتل ممکن موږ ته یو تصادف کار شي یا ځینې خلکو ته، اما دا ټول یو پلان ده. یو بل فرضیه له مخې به وایو، پاکستان پس له دې چې بنګلادش ورنه آزاد شو، هغه موقف چې د هند په مقابل کې درلود هغه له منځه ولاړې. پاکستان د دوی خپل نظامي پالیسي له مخې نه یو ستراتیژیک عمق ضرورت درلوده. د هغه لپاره دوی غوښته چې پاکستان افغانستان د پاکستان پنځم صوبه سي. اوس راځي داسې تنه و تنه د فرضیې په شکل باندې ونیو که افغانستان د پاکستان پنځم صوبه یي، څه شی ورته پکار دی؟ هغه شی چې ورته پکار دی اول دا چې پاکستان افغانستان به سیاسي خارجي سیاست ونه لري، پیژندګلوي به ونه لري، ارتباط به ونه لري، له خارج نه به په انزوا کې وساتل سي څو د دغه سیاست له اسلام آباد نه غسي.
ستانیزی صاحب، د امنیت شورا په دې راپور کې هم دې شي ته اشاره شوې ده چې طالبانو یا خصوصا TTP چې افغان طالبان هم سره اړیکې لري، تریبه حد وای ملاتړ هم کوي. دوی پاکستان ته ډیر لوی سرخوژی جوړ کړی دی په پاکستان کې، او په دې راپور کې دا یادونه شوې ده چې په دې سرخوژی کې القاعده هم لاس لري، او ممکن القاعده د بلوچ او بلتورغشتون کو او ټي ټي پی ترمنس اړیکې هم سره نشتې کړي وي.
خو هغه خبره ده وای چې تیر سره څوک لوبې کوي کله کله خپل لاسم زوبلېږي. نو دا خو د پاکستان که ټي ټي پی هم د پاکستانیانو جوړ کړي او که طالبان هم بیا، او دلیل یې دا ده چې بیرته هغه د ما اصلي تیسس ته که ولاړ شو، په افغانستان کې دوه رقم حکومت رامنځته کېدلی شي. یو ملیګرا ده چې د افغانستان ازادي غواړي، یو دینګرا ده چې هغه دینګرا د پاکستان خپل هویت په دین کې تعریف شوی ده، په دینګرایي کې دین کې نه وکړي، په دینګرایي کې تعریف شوی ده. پاکستان په افغانستان کې داسې حکومت غواړي چې هغه د ملیګرایي سره هیڅ کار ونه لري. همدغه کوشش د مجاهدینو په وخت کې مو که ټول ملیګرایان له منځه وړي، اوس هم د اشرف غنی حکومت له منځه وړل د پاکستان کار و، هغه ملیګرایان له منځه وړي، دغه دینګرایان رامنځته کړل چې دوی سره هم نظر وي. داسې بیا پاکستان هغه د دوی هغه په اصطلاح او ساره تی تی پی دی غسر بیا پاکستان کې څه کوي، هغه هم د پاکستان ګټه ده. د دې په خاطر چې پاکستان نه غواړي پښتانه پنجابیان د خپل هغه اتنیکی هویت المخه چې پښتانه پنجابیانو ته چیلنج ورکړي، نو په هغه سبب پښتانه په افراد کې تعریفی، په افراد کې تحقیقی، په افراد کې لمن زوړي. نو دغه په خاطر د چې د فرض کړه د پښتون شورن ورزنګ مشران وزل کیږي، اختطاف کیږي، لمنځه وړل کیږي، اما د ټي ټي پی لمنځه نه وړل کیږي، هغه پاکستان ته ډیره ګټه لري. په دې چې هغه هغوی ته فرصت ورکړي چې منطقو قبضه ولګوي.
ډیره مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې خپل درنو میلمنو سره په دې خبرې کو چې طالبان په نړۍ کې د انسوا لور ته روان دي، او که هغه څه چې دوی وایي د تعامل خواته خوځي شي. زموږ د دې خبرونه میلمنه دي د جرمني د برلین پوهنتون استاد اسحاق اتمر، د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې استاد زمان ستانیزای، او پخوانی ډیپلومات غاوس جان باز. تاسو هم په څو شی بو کې نو بد درکو، خو لږ صبر وکي. د ټلیفون شمیرې مو د واتس اپ له طریقې هم درته اعلان کړی دي. جان باز صاحب، تاسو په دې حالت کې نو څه فکر کوئ چې نړیوال به د افغانستان د اوسنیو حالات په وړاندې همداسي بې تفاوته پاتې وي لکه تر اوسه پورې چې دی؟ یوازې غندنې دي چې کوي، یوازې یو نیمژغ کوي په طالبانو چې داسې مه کوي، هسې وکوي، او کنه فکر کوي چې یوازې په غندنې به اکتفا ونه کړي، کېدای شي وضعیت تر دې ډېر بدل شي؟
ستا په ګمان فعلا دغه بهرنی سفارش چې یعنی دا په افغانستان دننه کې د دوی مداخله، دغه تر اوسه پورې شکل و شمایل تر اوسه نه دي پیدا کړي. یعنی دغه سفارش چې په څه ترتیب اوس باید مداخله وشي په افغانستان کې، دغه مسؤلیت اوس څوک نه اخلي، نه یې مقدم هیوادونه اخلي، او نه په منطقه کې چې کوم هیوادونه قوي دي لکه چین، روسیا، ایران. دغه هیوادونه تر اوسه چمتو نه دي چې یو سفارش باندې کار وکړي چې بیا هلته هغوی هم فزیکي، هم مالی، هم کېدای شي امنیتي اړتیا پیدا کړي. چون موږ تاسو ګورو چې نړیوال حالت خصوصا د اوکراین مناظره دته په کتو د مدني ختیځ حالات، دغه ټول دغه توجه یې د دنیا ټولنې ورته وایي، یا دغه مقدرو هیوادو اخوا ته ډېر متمرکز کړي.
سعیده چې اوس توجه اوکراین یا منځنی ختیځ ته ډېره جالب ده، خو دا مثلا یعنی چې کله موږ خبرې کوو ممکن د څو میاشتو خبرې نه وي، ممکن یو کال یو تغییر راشي. څه فکر کوئ که لکه د سپتمبر د یولسمې پیښه چې وشوه، بیا به هم فکر کوئ چې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اختلافي هغه ځل هم شاید اختلاف و تفاوتونه د نظرونه وو، خو لیکن کله چې یوه لویه مسله چې سرچینه هم افغانستان وي په یو بل ځای کې پیښ شي، بیا فکر نه کوي چې نړیوال لاسونه سره یو کوي؟
ها، او خو باید دا ته یو څه کوي چې سرچینه افغانستان نو افغانستان هغه وخت هم قرباني وو قابل شاون نن هم قرباني دي سرچینه پاکستان سرچینه د ټولو تروریستي مراکز
یعنی اسامه بن لادن په افغانستان کې په دې اساس دا خبرې کیږي
یعنی اسامه بن لادن په پاکستان کې وو یعنی اسامه بن لادن د پاکستان د ملاتړ کې یعنی هغه رژیم چې په افغانستان کې وو هغه د پاکستان په حمایت کې د ټولو معنی دا ټول دنیا ته مړ هغه وخت چې طالبان په افغانستان کې حالت مو لکه یې په پاکستان کې وننم لکه چې پاکستان ضرورت دی معقول او د مفصل تشریح وو په دې ترتیب اوس او حالات څنګه حالات چې وګورو هغه له څاروان په افغانستان کې او د افغانستان په څاو پاتې هیوادو کې د افغانستان په مسله کې متاسفانه چې دا اجماع نشته دا اتحاد د نظر نشته ټول ځوانان په ترتیب په افغانستان کې د نړۍ کې لوسی دي اقتصادي امنیتی استخباراتي د دې په منځ کې ډېر لوی تضاد شته دا اوس چې حتی دغه د روسي او فرمانو په اړه چې د امنیت شورا د نړۍ متحده امنیت شورا غواړي یو جلسه د دایره کې چین روسه مخالف همدغه چې په ټولې توګه په ټولو مسایلو کې چې په افغانستان کې روان دي او موږ یې کاره ګورو چې د بشر د حقوقو مسایل دلته ملي حکومت رامنځته شي دلته مسؤول حکومت رامنځته نه شي دلته مسؤول حکومت رامنځته نه شي یعنی یوازې که حتی د دغه امر بالمعروف دا کړنې دا ناولې کړنې موږ وغندو یعنی که دغه هم خپل سیاست ته تغییر ورکړي هېڅ داسې کومه نتیجه چې ملموس اوسېږي د افغانستان د دلته را جوړونې د دولت یا اسباب رامنځته کړي حواله سایون داسې یو کار نه کېږي په افغانستان کې باید دغه طالبان هارون اور مورس نن دې ته ځان چمتو کړي چې په افغانستان کې مسؤول ملي مشروع حکومت حاکمیت رامنځته کړي چیرې دا ونه شي هغه د نه ملي خو عادي خزانه ده خو د متحده ایالاتو په اسټیبلشمنت کې هغه خو د یو چا هغه مونږ ته اوروي وایي چې نور صبر مخ په خلاصېدو ده یعنی په دې معنا چې هغه ډلې چې افغانستان کې غواړي بیا منازعات رامنځته شي یو ترتیب به تعقیب کېږي دا یو هفته نن ما د روسیې مطبوعات لوستل چې زما حوصله د کافي ده یو هفته دغه د قمندان مسعود زوی چې کومه جبهه لري هغه د یو هفته په مسکو کې وو مختلفو ادارو او مسؤولانو سره یې کتلي نو معلومه ده چې منطقه هم خپلو ډاکترانو ته خپل پالیسیګانو ته د طالبانو په استقامت کې تغییر ورکوي ځکه چې ورځ تر بلې د دوی هغه کلتیا دوی لیوالتیا دوی اتحاد دسی ډلو ټاکلو سره لکه القاعده لکه انصار الله لکه جیش محمد لکه لشکر طیبه نور چې په دې منطقه کې یو عالم دي دوی خو د دوی سره کوم یعنی مضبوط دوی کوم مضبوط هغه نشته چې دوی چا په ساده تکړی اوسېږي چې دوی د هغې نسلې روابط یې ورسره شلولي دي هېڅ نسلې ثبوت دې باندې نه پکېږي چې د پاسه درې کلو کې چې هغوی سره دې همغږي نه دي برعکس تاسو شپږ میاشتې مخکې بیانیه د دغه نامعلوم هیبت الله واورئ ښاغلی سوالان چې تاسو حتما اورېدلې ده هغه وایي چې زموږ دغه کوم کړنه چې ده دغه کوم ایدیولوژیک نراتیو چې زموږ دی یعنې اسلامي دولت یا اسلامي امارت په ټوله دنیا کې خپره وو هغه دی چې اسلام درې ورځې مخکې تاسو وګورئ د ذبیح الله مجاهد څرګند چې عین شی په نورو الفاظ و ادبیات کو ویلی هغه وایي وی موږ د نرم ابزاري تکتیکونه کار اخلو او زموږ دا هیله ده چې په ټوله نړۍ کې همدغه سې بزم رامنځته شي لکه زموږ چې یعنې اسلامي نړۍ ده دا
نورو هیوادو سره کار نه لرو البته که څه هم دا خبرې هم بیا په ځلونو کړې ده خو ډېره مننه سلامت اوسې استاد اتمر ځینې وایي چې داعش له طالبانو سره په دې برخه کې مرسته کړې ده چې د افغانستان خصوصا ګاونډي هیوادونه له دې اندېښنه وکړي چې که طالبان وځپل شي که طالبان کمزوره شي نو داعش په سر راپورته کړي چې لا خطرناک دی اما د امنیت شورا په دې وروستي راپور کې ویل شوي دي چې داعش خپلو کسانو ته سپارښتنه کړې ده چې له افغانستانه د باندې حملو ته زور ورکړي په داسې حالات کې تاسې له کوم نظر سره موافق یاست چې آیا واقعا داعش په دې برخه کې کومک کړی دی له طالبانو سره، او که چیرته له افغانستان دا ډله وکړی شي چې حملې وکړي؟ البته مخکې دوی حملې کړي دي، دواړو مسؤلیت یې منلی دی، یو د مسکو حمله او بل د ایران د کرمان حمله. بیا به هم فکر کوي چې د سیمې هیوادونه په همدې فکر کې وي چې خیر دی طالبان د حمایت شي، طالبان د کمزوري نشي چې داعش قوي نشي.
زه په دې باورم چې طالبان او نور ترهګرې ډلې، اسلام پالې ډلې چې هر یوې دوی هغه تقابل ته نیزي چې یو بل نابود کړي. ځکه طالبان د همدغو ډلو په قوت شل کاله افغانستان کې وجنګېدل. د داعش او د پاکستاني طالبانو ترمنځ اړیکې ډېر نږدې دي. افغانی طالبان دا کار نشي کولای چې داعش هغه سي وظفي کوم چې نړیواله غواړي، کوم چې دوی ادا کوي. زه بالکل په دې باور نه یم چې داعش به نابود شي، بلکې داعش هم د دغو لویو استخباراتو یو پروژه دی او هغه خاص اهداف لري. همدا اوس هم په اروپا کې د چا خبره زنګ خطر غږیږي، په دې مانا چې داعش د افغانستان ځینې، د ترکیې ځینې په اسانۍ سره دوی خپل کسان اروپا ته وردننه کوي، او هلته په راتلونکي کې احتمالا دوی ته بعضې وظایف ورکوي چې په اروپا کې دا ترسره کړي. اوس وخت کې اروپایي امنیتي ځواکونه دې دپاره پوره آمادګي لري او دې ته متوجه دي چې دغه کسان اروپا ته رانشي، او که په اروپا کې مې دوی دې شناسایی شي او ودې پېژندل شي او ودې نیول شي. په هر صورت راغلې دې مسلې ته چې اوس دغه چې په افغانستان کې دی، دا طالبان آیا دې ته چمتو دی چې دا ډله یا دغه توانایي لري چې داعش له منځه ویسي که نه؟ خو زه فکر کوم چې داعش اوس له منځه نیسي. دا د هغه پروژې یوه برخه ده کوم چې لوی استخبارات د دې تر شا دي، او هغوی نور اهداف لري. د دوی اهداف د افغانستان اخواته هغه د منځني آسیا هیوادونه دي، او بالاخره خپله روسیه او چین ده. په اوس وخت کې کوم چې دوستانو په هغه باندې تبصیرې وکړلې، د اوکراین جګړه ټول هیوادونه مصروف کړي دي، په غزه کې جګړه نړۍ مصروف کړی، او دغه لانجې تر اوسه یو حد ته نه دي رسېدلې چې د افغانستان په مورد کې دوی تصمیم ونیسي. زه اوس هم داسې فکر کوم چې د افغانستان قضیه که د اوکراین او د غزې جګړه نه وای، افغانستان به اوس په دې درېو کالو کې یو خواته وتلی وای، یو حالت به په افغانستان کې راغلی وای، یعنی یو تغییر به دلته محسوس شوی وای، یا د طالبانو د خوانه، یا د نړیوالو د خوانه، یا د خپله د افغانانو د خوانه. متاسفانه اوس د طالبانو حکومت هم هغه هیوادونو ته چې دوی رقابت لري د امریکا سره او د نورو هیوادونو سره په یو افزار بدل شوی، د دې نه استفاده کوي. تاسو وګورئ کله چې چین او روسیه په امنیت شورا کې دا مسله ویټو کوي چې دا د خپله د افغانانو کار دی که هر رقم قانون جوړوي، آیا دوی د افغانستان په همسایتوب کې د افغانستان د تاریخ نه، د افغانستان د کلچر نه، د افغانستان د فرهنګ نه، د افغانستان د نوي نسل نه خبر نه دي؟ یعنی که مونږ وایو چې دوی خبر نه دي، او د دوی ټول دید او جهانبینی صرف د طالبانو دید او جهانبینی ده، دا مونږ غلط یو. دوی ګټې او منافع خپل پالي. روسیه په دغه وخت کې نه غواړي چې طالبان دوی سره دښمن شي، نه غواړي چې نور ترهګرې ډلې دوی ته تهدید متوجه کړي. چین هم همدغسې، چین په سیمه کې لوی اقتصادي پروژې لري. چین نه غواړي چې حتی په افغانستان کې د دې پانګونه هغه چې په منابعو باندې په معادنو باندې دی، دا زیانمن او خچمن شي. نو په دغه روابطو کې چې موږ وګورو د افغانستان قضیه یو نوی پیچلی حالت ته رسیدلی، لیکن خبره دا ده چې هر کار چې په افغانستان کېږي هغه باید ملي وي، د خلکو په ګټه وي. که خلکو سره دغه نظام نږدې نیسي، که د دوی غوښتنو ته ځواب ورنه کړي، که دا که چین غواړي که نه غواړي، که امریکا غواړي که نه غواړي، که روسیه غواړي که نه غواړي، بالاخره به یو وخت کې خپل افغانان دغه کار ته، دغه بدلون ته ملا وتړي او دغه کار به رامنځته شي.
بله، ډیره زیاته مننه. کورودان اوس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی تیار منتظر دی. مهرباني کوی آزادی رادیو.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب،
ټی ټی پی چې دلته خو ما په نظر باندې دا میلمانه دم په نظر ورکی دا اتمر صاحب دا دا خو د پاکستان د فوج یو برخه ده، او دا ټول د همدغه خپل هر چیرته استعمالوي د خپل د ګټې لپاره، او زمونږ د بدنامۍ لپاره چې ودرې د خو په دنیا کې پاکستان د ترورست دا کې دا پولیس کې دا خپل ترورست هم دا ترورست هم دی، او باسي امریکا سره دی سره ده پاتې شو. دا داعش، داعش هم نو یو ټول په دې پوهېږي سر، اوس کده سي وایي چې دا کار ما کړی طالب نو څومره بدنامي لري، خو مجبور ده چې وایي داعش، داعش د کومه شو، داعش همدغه ده ټوله ده
دا نه نظر و چې مال زاریان یم چې د امریکا او د دوی متحدین دا ولې د طالبان په رسمیت نه پیژني، دوی نه د دوی پر لاس نه نجور خلک به بیا هیڅ کله دوی پیدا نه کی چې هغه څه وایي دوی په لیکي.
بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه آزادی رادیو.
سروان صاحب السلام علیکم. سلامونه چې ما راغه ورو ټول چې وایم وروره.
سلام
دغه سروان صاحب یو اله کو عبدالحی محمد جان کندهار څخه دا غوایه لسه کو چې دا ملمانه خو زموږ افغانان زموږ ستان دي، زموږ بینه د افغانستان ملمانه کوي، دا ورځ دي راشد دا صاحب افغانستان څنګه نن گزاره کوي، په هان خلک سره شخ خلک سره ولا دا دانه منه سره ملمانه کوي، نو دا داس داس برحق داس منځ خبرې کوي، لکه دا څنګه دی صاحب وايي او چې دا پاکستاني پیروځه د طالبان پاکستان یو پلان د پاکستان ده یو پاکستان یو افغانۍ پر دغه سر سره لاس کې ونه ولا که سره ګرځ ګوره.
لمړی استاد استانی صاحب د یو اوریدون کې استاد سره نظر سره توافق نه درلود، څو ورته وایست
محمدی صاحب سره ما مناظره درلود د رچلو رازق دوستان هغه وګری ممکن په مدف پوسی خبره دلته ده چې تاسو کې د ځنګل منځ کې یاستې ځنګل نه ویني، یوازې ونی ویني، د دې په خاطر چې ځنګل وو نه ل ځنګل نه باید باندې لاړ شي. بل خبردار چې د یو حقیقت ویل مکان نه غواړي، کله تاسو خبر په ځای تاسو تاسو په امریکا کې، په افغانستان کې، په روسیا کې، چین کې، هغه هیڅ فرق نه کوي، د یو چا د خبرې وزن په خپل د هغه په استدلال کې ده، په منطق کې ده چې دا څه رقم توجیه کیږي. په افغانستان کې ځینې خلک ست چې یو تعداد زیات فکر کوم چې په طالبان طرفداران دي، هغوی چې په طالبان تاسو هر انتقاد ونیسي، هغوی د تاسو په ضد دريږي، د دې په خاطر چې طالبانو په ضد څنګه خبرې کوي، بیا ورسته خپل عمغه خبرې کوي. اوس خو ما مخکې وویل چې پاکستانیانو طالبانو ته یو داسې قلف په لاس ورکړی، دا قلف تړلی د خپل قلف ده، کلی خپل ځان سره ده، طالبانو دنیا ری وا ته ځي چې وای دارا تخلاص کوي، اما کلی په پاکستان کې ده، کلی ته ټول دنیا اشاره کوي چې د ښځو تعلیم خلاص کوي، محمدي صاحب خپل د ته اشاره کوي، نو وخت چې د هغه کلی تم خلک اشاره وکي د حل لار معلوموي، واقعیت دار چې دغه د حل لار چې خلک وایي دغه په اصل کې هیڅ مشکل نه وو، په افغانستان کې تعلیم او تربیه د ښځو د نارینه و هیڅ مشکل نه و، دغه مشکل طالبانو په خپل لاس جوړ کړ، په لوی لاس جوړ کړ، قصدانه جوړ کړ، بلکې چې ما مخکې ولید د خاطر چې دغه د یو چا په ګټه او چې افغانستان په انزوا کې پاتې سي، او د نجونو د مکتبو تړل د غل لپاره هغه بنیادی نقطه هم دغه ده. اوس به د خبرې تراسو چې لکه چې اتما صاحب مخکې اشاره ورته کړله، طالبانو ته دغه فرصت په لاس کې وو یو کال، دو کال، درې کال، دوی دغه کار نه کوي، او ورځ په ورځ هغه شیان رامنځته کوي چې هغه نورم دوی پنځه واک ساتي، لکه دغه د تعزیرات لایحه چې رامنځته کړې ده چې د قرآن له هیڅ ټکي سره دا ورته والی نه لري، اما دوی نوم په اسلامي ښایده در اسلام قرآنی نیست که دلیل که قرآن با اسلام که تعریف کو که شریعت با اسلام که تعریف کو دا قرآنی نده. اما که شریعت با دیوبند که تعریف ایگی پا مدرسی قناه که تعریف ایگی دیگه خبر بیا جلا ده. وست مگه افغانان تا دا لازم دی. چی پا دشت شریعتو که لکه چی دوستانو میشاره وکرده ملمانو پا خبال پختانو که شریعت ورته وکرده افغانستان یو لابراتوار ده. هر هیواد رازی اگه خپل سیاستونه دیموگه پخور که دیموگه دولس غم چینایان نخوری اوگه پخپلو گرده که دی روسان نخوری اگه چوک چه تاوان که اگه دی افغانستان خلق دی طالبان چه منز ترقل هغه چوک چه لکه مامخ کی ولی چه پا افغانستان که یو ملی حکمت افغان محور حکمت دیگه طرف داری که ولی اگه طول و وستله چه دا فراریان دیو نپیگم گریختگیان دیو هر اگه چه پولگ افغانستان با استعداد با مهارت با تعلیم با تحصیل خلق نه محروم که خپل بشری سرمایه چې دغه شل کاله لغنه مخکې رامنځته شوی و خلکو تعلیم زده کړی و علم زده کړی پوهنتونو تللی و هغه ټول واخیستله اوس هغه خلک راغلی دي اروپا او امریکا آبادیی طالبان راځي خلکو ته وایي چې تاسې مدرسو ته لاړ سئ د مدرسو په ویلو باندې د افغانستان کوم شی آبادیږي خبر دا نه ده چې دلته د دین مسله ده د دین گرایی مسئله ده فرق پدې کړه چې دین کې خټول مسلمانانی اما دین گرایی کې یو تی خلک راځي له دین نه ابزاری استفاده کوي په خپل سیاست له خاطر استفاده ځینې کوي لکه چې دغه طالبان ووس کوي ووس دا چې خلکو اشاره ورته کړه دغه استانګزای چې په قطر کې وڅ خبرې کولې په دوحه کې دغه ټول وعده چې کولې چې موږ د ښځو حقوق ساتو دا کو موږ ډیر تغییر کړی او ووس نه کوي ولې د دې په خاطر نه کوي چې دغه ټول د یو مطلق استبداد مذهبي استبداد لاس لاندې دي او هغه داسې یو څوک ده چې د ځینو نومونه یې خلکو اخیستې دي معلوم دي په شمول د حیبت الله و د ندیم و د دغو خلکو چې هغه هغو ته د پاکستان منافع مهمې دي منتها دغه منافع د اسلام په نامه باندې همې پټیي همې خلکو ته په دغه نامه باندې په خلکو تحمیلوي اسلام دغه شیان چې دوی غواړي درسته ده چې تفاوتونه به یي منتها دوی خلک په داسې یوه ساحه کې وړاندې کوي چې یا به د الله مني یا به د هیبت الله مني او هیبت الله وایي که د الله مني هغه م په اختیار ده هغه اختیار خدای درکړی ده اما د هیبت الله منله په دې کې نو اختیار نه لري چې ما درته وویل چې تاسې دغه وکړئ هم هغه به کوئ که مو ونه کړو سر معلوسوم اوس په همدغه شرایطو کې اوس مثلا ښځې سر تر پایه باید پټې د ښځې اواز اورت ته دا په کوم قرآن کې په کوم کتاب کې په کوم آیت کې په اسلامي ټولنه کې په دغه شپېته هیوادونو د کمو زیات کوم د مځکې په مخ باندې په کوم اسلامي هیواد کې دغسې یو قانون شته چې دوی دغسې مزخرفات راولي چې هغه د انسان کرامت ته دا توهین ده چې د ښځې اواز په بخښنې سره عورت ته چې عورت د بدن یو خاصې برخې ته ویل کېږي دغه په خپله د دې ویل شرماور دی عملي کول خو له دې بدتره نو اوس موږ لکه هغه دوستان لکه محمدي صاحب دوی څه وایي دوی دې پسې نه ګرځي چې یو څوک له امریکا خبرې کوي یا له اروپا خبرې کوي په دې پسې دې وګرځي چې یو څوک څه خبرې کوي په دې خبرو کې څومره منطق ده څومره عقل ده څومره استدلال ده څومره استناد ده په قرآن باندې څومره استناد ده په محمدي سنت باندې هغه نشته دا رسې د طالبان مخالف خبرې مه کوئ دا خو منطقي کار نشو
استاد د محمدی صاحب ته بزهم وایم چې مش په زلونو لاغه خلکو سره چې په داخل کې دی خبري کړی دی کله چې موضوع ته حساس وي دوی وای مش خبري نسو کولای کڅ وو وایو بیا مشکل راته جوړی شي یعنی یو کس نه بلکې په پلسګونو کسانو ماته اول شخصا ماته ویل دي چې په دې موضوع زه خبري نشم کولای ځکه چې بیا خطر راته پیښ شي نو محمدی صاحب شاید لدې موضوع نه وی خبر خو په هر حال من سانګزه سه بلم څه غوړی اضافه کوي په دې خبره کې او کنه ور بشو
ما وخت څه دا وایم چې یا یې شجاعت نه لري یا یې شرایط مساعد نه دي نو هغه بیا د غوی خپل کار ده موږ ته هم شرایط مساعد دي هم شجاعت لرو هم جرأت لرو او هم لکه ما مخکې ویلې منطقي نظره دغه امر بالمعروف نهی عن المنکر د قران د اته آیاتو متناقض واقع زه دغه ثابته ولیسم د قران لمخې ثابته ولیسم نو
اوس تاسو ول چې کده سي د دیوبندی اسلامي فکر کوم چې دیوبندی میاد کو او یا به ویلی چې د حقانی مدرسې وی تر کومه حد چې زه خبر يم د حقانی خلق خو هم دغه شان نه مني چې دوی کوي فرزند دوی هم خپل لونی مکتب ته لیږي او د شزه لا شخص سره داسې اساسیت نه لري. خو په هر حال ډیره زیاته مننه جان باس د افغانستان د شزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د شزو په برخه کې د امر بالمعروف قانون ته اشاره ویلې چې د صبر کاسه په نسکوري دوده صبر په تمام دوده د دې څه مطلب دی؟ یعنی څه کولای شي دوی؟ ځینې خلک وایي چې امریکا تر دې ډېر څه کولای شي عملا، خو هغه کار چې طالبان له خپلو دغو سختریزو پالیسیو راګرځولی شي هغه نه کوي.
بالکل هغه وروستۍ ستاسو څرګندونه بالکل منطقي ده او واقعي بیناله ده، ځکه چې زه باور نه لرم چې امریکا دې د څه کوم غوڅ عمل اوس وکړي په دغه شرایطو. البته چې کېدای شي پیسې کمې کړي، کېدای شي دغه د تیارو څرخېدل چې په دې بې سرنشکي نه تیارې نه هدسې دا درونو به چې په افغانستان په فضا کې ګرځي، کېدای شي یو دوه کسه همدغه حقانی تارګت شي مثلا، یا القاعده سره تړلي خلک چې د دوی په ادعا په افغانستان کې ستونزې شي، په دې احتمال چې سپین لري دې له سره دا به تارګت شي د منځ ته لاړ شي. چې نوې محسوس تعزیرات به وضع شي، دا کارونه به وشي، خو لوی تعامل ته یعنی لوی عمل ته چې هغه اقتصاد سره هم د دوی د اوسني رژیم هغه پایې لرزانې کړي، پایې وښوروي، هغه ولرزوي او دوی ځکه چمتو کړي چې تغییر راولي، او تغییر باید یو اوسي فعال اشاره یعنی موږ دا د څنګه تناستي وایي چې پلان ته اسلامي ځکه ناس یو رئیس شیخ تلاشي رئیس امارات تلاشي مو نه شیخ ته ضروره نه امارات ته ضروره دا شیخ کتی پیجن او طالب دلې سیږي او ته دروغ نه وایي او ته پر باور لري دا به داسې خلکو دا به داسې خلکو دا خلک ولې ورشي شیخ ته څوک دې دا شي دا د شاه زوی دی فارته سي یعنی خبره دا ده چې چیرې افغانستان کې دې ته کار ونشي دغه به نوې ټولنه چې زه پرې باور نه لرم په هر څه کې که دوی سابقانه کوشش ونه کړي دې لپاره چې افغانستان کې مشروع حاکمیت چې هغه ته هر افغان ځان وګړي متنوع افکار وسیږي د قانون په چوکاټ کې نه هغه هر جمهوریت چې په جمهوریت کې نه ښایي هغه دوره لاړه خلاصه شوه خو دا دوره چې اوس باغلې ده دا افغاني دوره نه دې کې د افغانانو حاکمیت ته د تمثیل نو کپنیر دلونه د تاسو سره هم صادق اوسېږي او لینا امیری د تاسو سره پوهېږي چې څه وایي هغه ته په ژبه کې څه نه دي ورکړي چې دا څه ووایه ختم نو هغه د دې ته کار وکړي چې په افغانستان کې مشروع حکومت د افغانستان د خلکو په استازیتوب رامنځته شي دې ته کار وکړي. دنیو ټول دا اعلامیه چې صبر کاسته مسکوري دي څه دا مسکوري چې څه کوي ووایه کنه دوام ورکړه یعنې دا څه کوي خو معلومه ده چې یو څه نشي کولای ځکه چې او په سیمه کې د سیمه کې وادو سره په لوی تناقض کې په لوی تصادم کې هغه جنو کې
لکه د جان باس په داسې حالاتو کې چې کله په ملګرو ملتو کې یا په امنیت شورا کې یو اعلامیه نشي چې ادي اقل د امر بالمعروف دا ورسته قانون وغندل شي دغه مخه فرزند امنیت شورا دایمي غړي نسی چین او روسیا نو طبعا چې به مرسته نشي کولای
دقیقا چارم دا ملاحظه بالکل درست ده او دغه کار کې دغه تصادم په ټول مسایلو کې چې د طالبان پر استقامت کې دغه تصادم کاملا محسوس ده کاملا واضح ده مشهود ده د دین اوس دغه کاملا متضاد تعامل نه شي منطقه کې دی طالب سره او فرا منطقه کې طالب سره دغه تعامل په نشته دغه تفاهم په نشته بلان تاسو په نشته دي تضاد نه دغه اختلاف نه فقط و فقط طالب او ده هغی فلالیان چه ده طول ده مرحب ده پاکستان ده
ډیر مننه سلامت اوسې کوروادن استاد اتمر کله کله راپورونه وایي چې د افغانستان په فضا بی پیلوټ الوتکې ګرځي، څوک وایي امریکایی دی، څوک وایي بل هیواد دی. فکر نه کوي چې دغه الوتکې کولی شي په افغانستان کې د ترهګرو لوی ګواښونه کنټرول کړي، وی څاري او مخې ونیسي؟
دغه پروازونه یا دغه ډرون الوتکې چې دي، دا دغه توافق پر بنسټ د افغانستان په فضا کې ګرځي، کوم چې طالبانو امریکایانو هغه زمایونو کې دی درلودلی دي. که ستاسې پام و خپله خلیزاد دا خبره ویلې چې دوه زمیمي نورې دغه توافق سره یو ځای دي، چې یو یې د تروریزم مسله ده او بله د افغانستان ځینې د ترهګر ډلو تهدید چې نورو هیوادونو ته ونیشي. نو د هغه تروریزم د تهدید په برخه کې، یعنی د ترهګرو ډلو د تهدید په برخه کې، امریکا ته دا صلاحیت ورکړ شوی چې د افغانستان د فضا نه نظارت وکړي. او راپورونه خو داسې هم وایي چې څو ځلې دغه ډرون الوتکو دننه په افغانستان کې بمباریګانې هم کړي دي، او تر کومه ځایه پورې چې فکر کېږي د طالبان استخبارات او امریکا په ډېر پټو ارتباطاتو کې یو بل سره نږدې دي، او دوی وختم په وختم کله چې قطر ته ځي، دوهې ته ځي، دوی ملاقاتونه هم کوي. او تاسو به په خپل خبرونو کې دا نشر کړي چې
بله او په قطر کې د دوی د استخباراتو رئیس دی، هغوی سره کتلي دي، لیکن له دې سره سره بیا څنګه ممکنه ده چې د القاعده غړي راځي یا تامشان راځي؟ د امنیت شورا په راپور کې د دوو مشانو یادونه شوې ده. هغه راځي افغانستان ته له موافقې دی، دوه له موافقې سره، له دغه موافقې سره چې تاسو ورته اشاره کوي، او د درون له پروازونو سره سره
د امریکا تقریبا نظارتي سیستم په افغانستان او سیمه کې ساتي. یعنی امریکا دا خو که دوی وغواړي که ونه غواړي، یو خو د افغانستان فضا د هغوی په لاس کې دی، بل دا چې دوی استخباراتي جال هم لري، او دا استخباراتي جال د خپله د افغانانو یعنی لخوانه ده. یعنی دوی هغه کسان دي چې پخوا امریکایانو سره کار کړی او امریکا استخبارات سره کار کړی. بل د امریکا ټکنالوژي ده، د ټکنالوژي له لارې هم امریکا څاري، هم د دوی اصطلاح مخابرات څاري، د دوی ایمیلونه څاري، د دوی حرکتونه څاري. دغه ټول خبرې یعنی کیدای شي چې امریکایان یا د امریکا استخبارات دا وڅاري، او دا د دوی په توافق کې راغلی دی. نو ځکه په مستقیمه توګه تر اوسه پورې موږ د دې شاهدان نه یو چې امریکا طالبانو ته کوم ګواښ کړی یا کوم تهدید یا کوم اخطار ورکړی.
استاد، په یوه جمله کې راته وایست چې آیا طالبان اوس په دې اوسنیو شرایطو کې د لاینز یوه خواته روان دي، او کنه فکر کوي چې کال په کال د تعامل لور ته حرکت کوي؟
زه داسې فکر نه کوم. طالبان اول خو د خلکو د خوانه انزوا خواته روان دي. څومره تاسې ګورئ، یو راپور خو نشر شو د 19 د اګست نه، یعنی یو لس تو 15 ورځې مخکې، تر 15 د اګسته پورې، د 19 نه تر 15 د اګسته پورې، 2000 کسان د افغانستان ځینې وتلي دي په شپږ ورځو کې. یعنی په ورځ کې د لس زره نه زیات افغانان د افغانستان ځینې وتلي. دا د څه شي ښکارندوی دی؟ طبیعي ده چې دا د نارضایتي ښکارندوی دی.
ډېره مننه، سلامت اوسې استاد. همدومره وخت ساق اتمر ښاغلی زمان ستانیزی او غوث جان باز له تاسو مننه کور ودان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل، پوښتنې مو وکړل.